سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو فريده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې لوړی افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 1,000,000,000 ډالر اړتیا لري. اوچا نن د مې درويشتمه په یو ټویټ کې وویل چې سږنی کال کې به 6.3 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب د ماشومانو د ساتنې د جنسیتي تشدد پر ضد د مبارزې او د ماین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرسته ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په بریټ کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور تنه پولیسي او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوال فعال دی او وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. د اسلام آباد محکمې تر راتلونکې میاشتې پورې د پوخنی صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نېټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوه اونیو لپاره خوشي شوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی بیا ونیول شي، ځکه چې له سلو په زیاتو قضیو کې تورن بلل شوی دی. او د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د اوکراین په درینو دپنو پتروسکو زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې 40 توغندي ویشتلې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې همداراز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین سرتیرو پر سنگرونو او د خلګو د استوګنی پر سیمو د ایران شاهد دوله درونونو په وسیله 8 هوایی حمله کړي دي او نوي توپونه ویشتلي دي. بلخوا د اوکراین پولی ته څیرمه د روسي د بلګروت ښاروالي ویلي چې پر یو دولتي ودانۍ او دو شخصي کورونو د درون حمله شوې دي، خو والي زیاتوي چې درون ویشتل شوی او په حملو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وبا، تور ټکی او دینګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړي. دا چې دغه ناروغۍ ولې په افغانستان کې ډېرې شوې وړاندې په راپور کې درته وایي. هل اخوا بیا په د افغانستان په لویدیځ کې خلک وو د کوکنارو په ځای باندې سبزیانې کرلې دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخیستلی یو من، اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو.
همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم مرشو چې د پاکستان محکمې نن تر راتلونکې میاشتې پورې د افغاني صدراعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. چې ولې د دې تفصیل به هم درته ولرو. نور مطالب هم درته لرو. منځیان
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تورټوخي او ډینګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړونو په اړه یو راپور کې چې پرونی خبر کړي د ساري ناروغۍ او د خبرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویل دي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل د امید زهرمن لور.
کوم مشکلات مر د صحیح وخت کې زیات لر خو یو کلینیک دی.
سیف الله د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غم یې نه خوړل کیږي.
زیاته لري ولسوالۍ ده، نو کوم مشکلات مر د صحیح وخت کې زیات لر خو یو کلینیک دی چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په د کلیوالي چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته، بلکې کومو روغتونونو ته چې ورسي د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیک شته، نه سړک شته. دا غوښتنه لرو چې د وطن ته هم کلینیک جوړ کړي، مریضان پیرسي یا کندهار ته وړو یا کشنخوت ته وړو. دلته ژندې پر دې کم نه کلینیک شته، نه مکتب شته.
د اندېښنې او شکایتونو داسې مال څرګندېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا، تورې ټوخلي او لینکي په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، تیر اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3,900 د کورونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشتې په پرتله 5.1% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوي په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وبا له امله 9 تنه مړه شوي، داسې مهال چې په مارچ میاشت کې دا شمیر یوازې 4 تنه وو. د روغتیا نړیوال سازمان د تورې ټوخلي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالي خبر ورکوي. په راپور کې لیکل شوي که څه هم په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې، خو د 1,222 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او د ډینګي ناروغۍ د 1,222 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې له قوله یې 1 تن یې له امله مړ شوی دی. دا سازمان وایي د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوي دي. خود روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډی ناروغیو په پیښو کې د کموالی یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخته ضربه ولیده چې د دې چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغیز درلود.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 0.25 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د هند په هنتونونو لسګون افغان محصلین چې له هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک کې ټینګار کړی دی چې دوی ته باید ویزی ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2,500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي دي او د هند حکومت ویزی نه دی ورکړي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په دې راپور کې.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک اپټیشن تر دې دمه څه باندې 2,500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک 2 اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوي چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه خپل ټوټر لیکلی، محصلین بے پری دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2,500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید 19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیسته اسوسییټډ پریس ته ویلي،
وی هوپ دټ انډیا وډ اوپن.
مخې له مندو چې هند به افغانانو په تیر بیا محصلینو ته ویزې ورکړي خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو او ډاکټر عبدالله او حمید کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول په هنتونونو تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو دو راپورونو لمخی دا افغانستان سکان و هندوانو تا ویزی ورکڑی او لافغانستان استلی دی. دا افغان محصلین وی پانتونون نور دوی تا آنلاین درسونه نورکوی او دلیل راوڑی چی فاکولتی پا حضوری شکل پا بش پر دول پرانیستی دی او یوازی دوی تا آنلاین تدریس نشی ورکوله.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ کې د کولتن دره کې د روغتیایي چارو ترسره کیدونکي او موسسې د موټر چپه کېدو پیښه کې شپږ ډاکټران زوبل شوي دي. تفصیل د سیمې نه د روهلان وری په دې راپور کې.
د سیمې یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته وویل د سې شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکونکي مؤسسي یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسي ډاکټران پکې ناشتو لسرک خویدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوې دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کولتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوې دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوې دي او ځینې پکې حالت ډېر سخت ده. تر اوسه پورې نو سیتامو ته هم نه دي انتقال شوي چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډېر لرې ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لاره ده چې هغه مریضان چې ولسوالۍ ته رسېږي او بیا ولسوالۍ کې همداسې منظم کلینیک نشته چې د دوی تداوی وشي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپه کېدو لامل د سړکونو خرابوالی ښودلې او پکې د شپږو کسانو د ټپې کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه درې پرته ساحه ده، نو په دغه لاره کې د او آر سی ډي موسسې ګرځند روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر ورځو کې هم دغلته یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالی او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي امبولانس او روغتیایي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لومړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه یې سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزي روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنی ولایت دی چې سرکونه یې تنګ، کنډو کپر دي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوې او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به هم په ګاونډي پاکستان کې د هغې افغان لوبغاړي ژوند در سره شریک کړو چې هلته خپل ورزشي فعالیتونه مخې ته وړي.
اولس کلنه آرزو احمدی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ورزشي فعالیتونو له محدودیتونو وروسته پاکستان ته تللې، اوس مهال په دې هیواد کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. نه کاله کېږي چې آغلی احمدی ورزش کوي. په لومړي یو کال کې تکواندو کړې او په وروستیو اتو کلونو کې د جوجیتسو او ام ام ای په برخه کې لوبې او ورزشي سیالۍ کړې. آرزو د نورو هیوادونو د ښځینه ورزشکارانو د ورزشي فعالیتونو په لیدو سره رزمي ورزشونو ته لیواله شوه.
د ورزش سره زما مینه هغه وخت پیدا شوه چې ورزشي فلمونه ویډیوګانې مې وکتلې. معنا دا چې د نورو هیوادونو نجونې مې ولیدلې چې ورزش او سیالۍ کوي، نو زما مینه هم له ورزش سره پیدا شوه او ومې غوښتل چې ورزش وکړم او دا رشته مخته یوسم.
آرزو وایي چې په ورزشي فعالیتونو کې لومړنۍ ورزشي سیالي د جوجیتسو په برخه کې وکړه.
لومړنۍ سیالۍ مې چې ترسره کړه نو د جوجیتسو په برخه کې وه او دا سیالۍ د کابل او ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ وې. له څلورو سیالانو سره مې سیالۍ درلوده. دوه هغه مې په سبمیشن سره مات کړل او دوه نور مې د امتیازونو په ګټلو سره مات کړل.
دا افغان ورزشکار ادعا کوي چې په تیرو اتو کلونو کې له شپېتو تر اویا ورزشي سیالۍ ترسره کړي چې له دې شمېر څلور لوبې په پاکستان کې وي.
پداسوردایم
یک کمربند لټول هغه سیالي او چې دروس میټر سره کړی یو د سرو زرو کمربند یو چم او دوه د سرو زرو مدالونه میټلی په ټوله کې لاس مسله کې سیالي تر سره کړی چې په هغه کې مې هم درې کمربند او پنځه جامونه او یو مدال کټلای نو ټول هغه د سرو زرو مدالونه میټلی د کابل ښار اولاتونو د ورزشکارانو د سیالي په مهال او د کابل د ورزشي کلبونو ترمنځ د سیالي یو دی
ارزو لخپل ورزشی فعالیتونو بیلا بیلی خاطرې او کیسې لري او لدی کیسو یوې مکتهم وکړه
په کله مخکې مې لخپل سیالي سره سیالي درلوده لومړی مې ملګرو ټولو هڅه ولم او د سیالي په مهال چې په چوپتیا شو نو په دې وخت کې مې یوې ملګرې شپېلۍ وکړ د هغې له شپېلۍ سره مې هم سیالي ودروله ځکه فکر مې وکړ چې لوبه پای ته ورسېده او لوبتا شپېلۍ وکړ نو په دې وخت کې مې روزونکی راغی او زه یې په څپېډه ووهلم او راته وویل چې تر څو چې لوبتا لوبه نه وي درولې په خپل سر لوبه مه دروه
اغلی احمدی په داسې وضعیت کې په پاکستان کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسه په افغانستان کې د نجونو او ښځو ورزشي فعالیتونه بند شوي او یو ډېر شمېر ښځینه ورزشکارانو افغانستان پریښی او بیلابیلو هیوادونو ته یې پناه وړې دا ورزشکار انجلۍ وایي چې هیڅ راز محدودیت او خنډ به د ورزشي فعالیتونو مخه ډب نه کړي او هغه هدف یې چې د یو اف سی نړیوال سازمان کې د بریا لپاره په ذهن کې ساتلی یو ورځ به ځان ورته رسوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورزو د پاکستان محکمې نن تر راتلونکي میاشتې د پخواني صدراعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې هیڅوک نشنیولی تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن لخپلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمېر کسان ووژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوانن وویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. ښاغلی خان په دې وروستیو کې په لاهور کې وویل چې د ده د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود.
د څېړنو د ډلې غړیو ماته وویل چې یو شمېر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی. موږ هیڅکله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو.
ښاغلی خان د مې په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او وروسته د مې په دولسمه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د هغه د خوشې کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدراعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا ده ته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن و، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د قضیو ته په پام سره څارونکي اټکل کوي چې د خان د خوشې کېدو لپاره نننی حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیا نیول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر ده لګېدلي تورونه ډېر دي. یو لوی لګېدلی تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې وویل هغه کسان چې پر ملکي بنسټونو په حملو کې ښکېل وو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکي محکمو کې محاکمه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غالي اوبدل د افغانستان لرغونې سند دی. که څه هم ښایي خورا سختي، خو یو شمېر افغانې په همدې کاروبار بوخت دي او خپل ورځني لګښتونه له همدې لارې پوره کوي. وربشو نرګس مومند چې په دې اړه راپور چمتو کړی.
هر روز کی قالینچه مثلا چهار انگشت پنج انگشت پیش میرف خوشوم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد. باز میره چه رقم قالینچه بافتد، چه رقم، خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي 15 کلنه نسرین چې د 2 ماشومانو مور ده د غالیو په اوبدلو بوخته ده. وایي د 1400 کلو وه چې واده شوه، خو په لومړي سر کې د قالینو په اوبدلو نه پوهېده او وروسته یې سوکه هر څه له خپلې خوښې زده کړل. دا وایي خو سرګنۍ کورنۍ به د قالین له اوبدلو د کور لګښتونه پوره کول.
فامیل خسر مې خوشوم زنای ورام اونا قالین باف بدن.
زما خو سرګنۍ قالینې اوبدلې، د کور لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لیورو ښځو به هم جوړولې، بیا خوښې مې را زده کړل، بیا به یې ویل تاسو یې اوبدئ. تر 2 کلو ما پوره زده کړل، بیا مې خوښې راته قیچي او چوکاټ واخیسته، بیا به مې خپله اوبدلې. یو نیم متره قالین چې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده. د شپې ډوډۍ به مو وخوړله، بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله، چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکردم، ما برق نداشتن، چراغ روشن میکردم، پیش چراغ ما قالینه میباست.
نسرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وزده، خوښې به د لورو له میرمنو سره کېنوله، خو ورو ورو یې چې کله خپله زده کړل، بیا به یوازې کېناستله او 2 یا 3 اونۍ کې به یوه قالینچه جوړوله. دا وایي نه یوازې د غالیو اوبدل، بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
اولادونه
ول تنور دیګ او دیګدان و، د کور لګښت مو له همدې پوره کوه، خو جامې مو نه شوې ورباندې اخیستی. همدا چای، شیرینی او رومي شیان به مو پرې کېدل.
دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي، تل به یې د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نومونو یې ډېره نه پوهېده او د نقشو له مخې به یې جوړولې.
به نام بلګتاک بود، کوزهګل بود، یک رقم از او رمره تاره گوتک بود.
یو رقم یه ده تاق پانی پنو و کوزه گل و یو رقم ده گوتک تارو نطخه جوره دله. اقا با دیر قیمت و ده اقا باف سخت و نور لاتی قلینی وی اقا با ده وری لپشم جوره دله. خواهی با می ده پس پشم منزه، بیا بای لحقا تار جو کرد، بیا بای پشمونه رنگ کرد، سر زرغون جیر او تور رنگونه. دیر با مو ده پس لپشم کار خیسته.
زیاتر از این پشم گوسفند خود خوشوم استفاده میکنم.
نسرین د خپل جالب خاطری پاړه وای.
خاطری علی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم بر خود ختانایی قالینچه جار کردم، هر روز کی قالینچه
علی خاطر می دا و چوالین زل چه ما قالینچه جور رکره. هر ورز با می چه قالینچه چلور یا 15 گوته مخته کیده، بیا با می خواهی راتلا نورو تا بای ویل و گوره. در نیمروزی خزا چه هیچی قالینه جورول نوزده، اوس و گوره چنگ چین لری چنگ قیچی. پام دی خبروز دیر خوشحاله کیدم، زن سر با می ویل ما هیچ نوزده او اوس دوم رخی قالینه جوروم. اول قالینچه تا دیر خوشحاله وم، ما پا حقه که درس و افغانه گرده وکره، حقه پیسو تا دیر خوشحاله وم. نمره زل و چه خپل دلاز زحمت پیسه می گرده لیم.
از زحمت کشی خود ما به دست ما آمده.
نسرین وای پخای کاربار ډیر ښه و، خو د طالبانو له راتګ سره یې کار ډیر پیکه شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. رښتینی صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندهار د ژړې ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشي توکو زیاته او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخسلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په درې سوه افغانۍ یا څلور سوه افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا شنې زیاره کوي.
دا لس کال کېږي چې تاریخ مې هم کرله، رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو، زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسؤل ګلالۍ کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایي، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې، تر څو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداری په بخش کې
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6,500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایله ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې لخوا خبرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکونکو څخه هله کوم چې زموږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي، تر غوږو ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي. نو هله کو جزمنګ ماشونه زر تر زر حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښت تر لولپور چارواکو رسوي. څنګه چې تاسو بهتره معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنه مدغه چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی، کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بے وحی او ډبیا او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندې کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه موږ خلاص کاندي او د دوی نه موږ ډیر په تنګ راغلي یو. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړی کې کېم. دغه د روشان عریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوئ ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نوال د ایران د واتساپ لینک کې مده ازادي راډیو کارکونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړپوړو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې، ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتي اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اخطارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نفرت